مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د شروع ورځ د 2015 کال د اپریل 8 نیټه د فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې زل بیا هر کله کوم د یمن په شخړه کې د پاکستان د رول په اړه د پارلمان د غونډې په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي کمپاین د کراچۍ د امنیتي صورتحال د خیبر پختونخوا د پولیسو لخوا د خپور شوي یو رپورټ تفصیل په مومندو کې د امن لخر د غړو د مشکلاتو او په یو شمیر نورو موضوعاتو تفصیل درکو. خو لومړی زموږ د همکار بشیر ګواخنا خبرونه اورو.
نن د ایران د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته ورځي او تمه ده چې د یمن په مسله باندې چارواکو سره خبرې کوي. د خبر پښتونخوا حکومت وایي د تیر کال په نسبت د کال تر هغه بریدونه کم شوي دي او په جلال آباد کې یو افغان فوجي په امریکایي ځواکونو ډزې کړي. دا خبرونه تفصیل. نن د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پاکستان ته سفر کوي او تمه کیږي چې د پاکستانی چارواکو سره به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د یمن په مسله له پاکستان د سعودي عرب د پوځي مرستو په غوښتنه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پر همدې مسله راغوښتل شوې د قومي اسمبلې مشترکه اجلاس ول چې په یمن کې د شخړې د ختمولو لپاره باید ایران هم په خبرو کې شامل وي. هغه زیاته کړه چې پارلمنټ باید دا فیصله وکړي چې د یمن په شخړه کې څه رول پاکستان لوبولی شي. یاد دې وي چې د سعودي عرب په مشرۍ ځینې اتحادي هیوادونه په یمن کې د ولسمشر عبد ربو منصور هادي په ملاتړ د شیعه حوثیانو خلاف بمباري او پوځي مرستې کوي. ځینې عرب هیوادونه تور لګی چې ایران غواړي د حوثیانو په ملاتړ سره په سیمه کې خپل اغیز پراخه کړي. تهران دا تور ردی. د کراچۍ پولیس وایي نن سهار 15 مشکوک وسلوال وژلي دي. د کراچۍ د جکسن تاڼې مشر پولیس خالد راو نن مشال ریډیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې په کیماړي کې وژل شوي دا کسان وسلوال طالبان دي، خو تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا یو استخباراتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تېرو دوو ورځو کې د جنوبي وزیرستان په لده او مکین کې د امنیتي ځواکونو او مسعود طالبانو ترمنځ نښتو کې د طالبانو دوه کسان وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. د مسعود طالبانو وایان اعظم طارق مشال ریډیو ته دغه خبره تایید کړې او چې ځوکونو ته د درنې مرګ ژوبلې دا وکړې ده. د خبر ایجنسی د باړې سپاه قبیلې کډوال وای حکومت د دوی د سیمو نور قومونه بیکور شوی د نور قومونه بیکور شوی خلک واپس لګلی، خو د دوی د واپسی لپاره هیڅ وخت نه دی معلوم شوی. د سپاه قام یو مشر نعیم جان افریدین مشال لري ته وویل چې پولیټیکل چارواکو ورته د واپسی لپاره شرط کې چې ځینی مطلوب کسان دی ورته وسپاري، خو دا هغه په خبره دا د دوی د وس خبره نه ده.
موږ د 2009 نه متاثرین یو، څه په جروزو کې پرته دي، څه داسې مردانو صوابه او د پیښو مختلف لوګو کې په دا 15 شپې کوله کې موږ خپل لوکانو د کتلې حکومت خو کسان غوښتل چې موږ کسانو ولکه 102 کسانو یې څومره کسانو دی غوښتل په دا کې 15-16 کسان به ول شوي وي چې کوم د کوم سره تعلق لري. ځینې داسې خلک دي چې د بتوله پرې دي کې په کوم کې نشته دی یو مطلب وسلول موږ په کومه طریقه کار باندې ولکه موږ خپل بې وسه کنزوري خلک په خیمو کې پرته دي.
په داسې حال کې چې په دې اړه تر اوسه اړوند چارواکو څه نه دي ویلي، د پاکستان حکومت د تیر میاشتې له 16 تاریخ څخه د باړې ځینې نورو سیمو ته د کډوالو لیږل پیل کړی دي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د تیر کال په پرتله سږ کال په صوبه کې د ترګرې پیښې کمې شوې دي. پرون د صوبې پولیسو په خبره کړې یو رپورټ کې وویل چې د روان کال په لومړۍ او درېیو میاشتو کې د تیر کال د همدې میاشتو په پرتله د بدامنۍ پیښې 80% کمې شوې دي. د دوی په خبر پاڼه کې راغلي چې تیر کال په لومړۍ او درېیو میاشتو کې د ترګرې 140 پیښې ضبط شوې دي چې ورکې 109 کسان وژل شوي وو، خو سږ کال په همدې موده کې د ترګرې 80 پیښې شوي چې پکې 450 کسان وژل شوي. نن په جلال آباد کې یو افغان پوځي پر امریکایي ځواکونو ډزې کړې او دوه یې زخمیان کړي دي. د ننګرهار د پولیسو مشر فضل احمد شیرزاد نن خبر اعلان ته وویل چې په دې پیښه کې همداراز دوه افغان پوځیان هم زخمیان او برید کوونکي په ځوابي ډزو کې وژل شوی. کابل کې د امریکا سفارت په نننۍ خبر پاڼه کې وویل چې دغه پیښه د سرپرست والی سره د امریکا د یو لوړ پوړي چارواکي د لیدنې کتنې وروسته پیښه شوه. د دوی په خبره یاد چارواکي او د سفارت هغو کارکوونکو ته چې د هغه ملتیا یې کوله په دغه پیښه کې زیان نه دی اوښتی. بلخوا زبیر صدیقی چې ځان د حزب اسلامي وسلوالې ډلې ویان ښیي له یوه نامعلوم ځای څخه د مشال ریډیو افغان څانګې ته په ټلیفون وویل چې د افغان پوځ دا سرتیری دوی سره په اړیکه کې و او د دوی په لارښوونه یې په بهرنیو ځواکونو برید کړی. تر اوسه افغان چارواکو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاتوي چې د پیښې په هکله یې پلټنې شروع کړي دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اوري. امریکا، سعودي عرب، پاکستان او افغانستان کې پر فعال الفرقان فاونډیشن ویلفیر ټرست ډلې بندیز لګولې. د امریکې د خزانه وزارت په پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې دا اداره د خیریه کارونو تر نوم لاندې په افغانستان او پاکستان کې له سخت دریځو ډلو سره مالی مرستې کوي. په خبر پاڼه کې زیاته شوي چې یادې ادارې د القاعده سره تړلو وسلوالو لشکرې طیبه ته پیسې برابرې کړي. تر بندیزونو وروسته به د دې ادارې بانکي اکاونټونه کنګل شي. امریکا د سعودي عرب په مشرۍ په یمن کې د حوثي شیعه یغانو خلاف جنگیدونکو اتحادیانو ته د پوځي مرستو رسول تیز کړی دی. پرون د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن وویل چې سعودي عرب حوثي یغانو او د هغوی ملاتړو ته دا قوي پیغام رسوي چې په زور یمن نشي نیولی. په داسې حال کې چې په جنوبي ساحلي ښار عدن کې سخته جګړه روانه ده او د سعودي عربستان په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو هوایی بمباری دوام لري، په یمن کې خیریه ادارو د بشري بحرانونو د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی دی. د روغتیا نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او پرون ویل د تیرو درې اونیو په جګړو کې چې د حوثي یغانو او د ولسمشر عبد ربو منصور هادي د ملاتړو ترمنځ روانه ده، لږ تر لږه 1560 کسان وژل شوي دي. د سپین پولیسو په بیلابیلو چاپو کې د ترهګریزو کړنو او اسلامي وسلوالو سره د تړاو په تور لږ تر لږه 9 کسان نیولې دي. د کیتا لون یاسمی پولیسو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د سپین په 500 شمالي مشرقي خړنو کې د 350 پولیسو په 1300 چاپو کې 10 کسان نیول شوي. خو رویټرز خبري اژانس د دغې سیمې د پولیسو د وایان د لخلې ویلي چې 9 کسان نیول شوي او د نورو تورون ترڅنګ د یوې ترهګري ډلې سره د تړاو الزام پې پوره شوی دی. سپین دا کال 10 کسان د مشکوکو فعالیتونو په تور نیولې دي. دا تر دې مهال خبرونه اوس به زموږ همکار رحمد الله تاسو ته د موسم حال او په پاکستان کې د پیسو بای وای.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 10 پیسې اخستل کیږي او 102 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ 50 پیسې او 112 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 125 روپۍ او 125 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 50 پیسې او 23 روپۍ. یو سعودي ریال 20 روپۍ 10 پیسې او 20 روپۍ 10 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 80 پیسې اخستل کیږي او 1 روپۍ 2 80 پیسې خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز به په پیښور کې اسمان شین وي او په بنو او کوټه کې به وریځې خوري وي او په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی. په پیښور کې کم نه کم 14 او زیات نه زیات 28، په بنو کې کم نه کم 11 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 30 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونو او رپورټونو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د پارلمان په ګډه غونډه کې زیاتره غړو ویلي باید پاکستان د یمن په شخړه کې برخه ونه لري. په خیبر پښتونخوا کې نن استاد کور په کور تعلیمي کمپاین پیل شوی دی.
استادان بجی کمیونٹی لا اواغ علاقہ کی چکم معشومانی چکم آؤٹ آف اسکول لی کم دا اسکول گونگے جو والدی داغی پیرنٹس سروں ملاوے گی کمیونٹی سروں ملاوے گی اوگی تو پتا ہوئی معشومان تا اسکول تراولے.
په مومند ایجنسی کې د عمل لخر غړي وای حکومت او پوز اوس دوی په خالی میدان پرې خوتی دي.
پنځه پورې زخمیان دي موږ سره او شهیدان کې دي 150 پورې دي. هغه بچیم خواردار دي در په درد یو خواږه ډیر ساوي اشتباګانې زمنګ دي چې موږ څوک ما څه څه خبرې نه دي کړې ځکه موږ جوړو دي بلوس ته حالات دي.
او په پیښور کې په یو سیمینار کې د فاټا اوسیدونکو د اف سی آر د ختمولو غوښتنه کړې ده.
زویما چې دی پاکستانیان دی نو دی ته دی هغه ټول حقوق ورکړی شي چې کم دی. باقی چې ایڈمنسٹریټیو سیټ اپ کې چې دی نور کم چینجز راولي. زویما چې لوکل سیټ اپ نه دی راولي شروع کې لوکل گاونمنت ته راولي دلته.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. وزیر اعظم نواز شریف د هیواد د پارلمان غړي غونډې ته چې د یمن پر حالاتو د بحث لپاره بلل شوی دا ویلي په دغه معاملې کې بعد سعودي عرب د ملاتړ په اړه فیصله د پارلماني ګوندونو د وړاندیزونو په رڼا کې کیږي. په تیرو دوه ورځو کې زیاتره د پارلمان غړو وویل باید دوی په دغه شخړه کې برخه ونه لري ځکه چې د سره به په دغه هیواد کې فرقه ییز نښتې پیل شي. نور حال د احمد الله ناورو.
د پارلمان د دواړو ایوانونو ګډه غونډه به نن په دریم ورځ هم په پارلمنټ هاوس اسلام آباد کې روانه وي، چې په کې به د یمن په صورتحال قومي اتفاق رائے پیدا کولو لپاره بحثونه کیږي. تیر ورځ شوې غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د یمن مسله یوه حساسه مسله ده او دا ایوان دې په دې مسله د حکومت رهنمایي وکړي چې موږ لا څه فیصله کول پکار دي. د وزیر اعظم وینا وه چې حکومت د یمن صورتحال په حق لا څه خبره پټه ساتل نه غواړي او پارلمان د غړو مثبت تجویزونه به د پالیسۍ برخه جوړوي. وزیر اعظم زیاته کړه که د سعودي عرب سلامتۍ ته خطر وه نو موږ به ورسره ودرېږو او سعودي عرب لخوا د مرستې په درخواست دا پارلمان خپل رائے ورکړي.
موږ ته ویلې شوي دي چې دا شیان هغوی ته پکار دي، نو زه ګڼم چې هغه تاسو ته معلوم هم دي. نو په دغه لړ کې تاسو یو واضح مشوره راکړئ چې موږ له څه کول پکار دي او څه نه. موږ د یمن حالات ښه جوړولو لپاره د ترکیې سره هم خبرې کړې دي او د ترکیې د مشروالۍ د جواب انتظار کوو. تر څنګه د ترکیې د صدر سره به په شریکه د انډونیشیا او ملیشیا په شمول د نورو اسلامي ملکونو سره هم رابطې کوو.
غونډې ته د اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه وینا وه چې حکومت دې د یمن په معامله فیصله کولو کې توندي نه کوي او په قومي مفادو کې چې هره فیصله وکړی شوه نو د حکومت ملګرتیا به کوو.
وزیر اعظم چې کوم وضاحت وکړو نو یقینا د دې پارلمان هم دا رایه ده چې یوه داسې رایه درکړو چې د دې ملک په مفادو کې وي. نو ښه به دا وي چې د توندۍ نه اغستو په ځای انتظار وکړی شي او موږ هم دا غواړو چې د ترکی او پاکستان وزیر زمان د سعودي عرب او یمن ترمنځ روان جنگ ودرولو او سیمه کې د امن لپاره کوششونه وکړي او دې لړکې خپل کردار ولوبوي.
ګډې غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند غلام احمد بلور وویل چې پاکستان دې د مسلې حل لپاره د مصالحت لار خپل کړي، په یمن کې جنگ کې برخه جوړېدو نه به فرقه‌ییزو شخړو ته وده ترلاسه شي. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وینا وه چې جنگ د مسلې حل نه دی او د یوې شخړې د حل کولو ښه لاره سالیسي دا، نو پاکستان دی هم په دې مسله کې د سالس کردار ولوبوي. غونډه ته د نېشنل پارټي میر حاصل بزنجو، د مسلم لیگ قاف سینیټر مشاهد حسین، د پاکستان پیپلز پارټي فرت الله بابر، د اورگزی ایجنسی نه د قامی اسمبلی غړي غازی ګلاب جمال، د مسلم لیگ ضیا اعجاز الحق او د بلوچستان نېشنل پارټي مینګل سینیټر جانزیب جمال دینی هم ویناګانې وکړې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم په دې اړه راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. رویټرز خبري ایجنس لیکي د یمن په شخړه کې د پاکستان د رول سره به په دغه هیواد کې فرقه ییز نښتې زیاتېدلی شي. بلخوا د پارلمان په ګډه غونډه کې زیاتره غړو ویلي باید پاکستان خپل پوځ په دغه جګړه کې د برخه اخیستلو لپاره ونه لګي. د دغه لیک مهمې برخې په دې رپورټ کې. د پاکستان پارلمان په خپل ګډه غونډه کې پر دې بحث وکړ چې آیا دوی په یمن کې د حوثی اغیانو خلاف په روانه جګړه کې چې سعودي عرب یې مشري کوي خپل عسکر ولیږي او کنه. بلخوا ایران وایي باید دغه مسله د خبرو د لارې هواره کړل شي. رویټرز خبري ایجنس لیکي جواد ظریف ویلي باید دغه جګړه د طاقت په زور نه بلکې د خبرو د لارې هواره کړل شي. بلخوا ځینې هیوادونه په ایران دا تور لګوي چې په سیمه کې د طاقت حاصلولو لپاره د داسې نښتو نه ګټه پورته کوي. تیره میاشت جواد ظریف ویلي وو باید ټول هیوادونه په سیمه کې د امن او استحکام لپاره په ګډه کار وکړي. د سعودي عرب شاهي سنی خاندان او د ایران شیعه مشران د ډېرې مودې راهیسې په منځني ختیځ کې د واک اختیار د ترلاسه کولو په پالیسۍ کار کوي او د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي له وجې نورو ملکونو کې هم بے امنی زیاته شوې ده او له دغې سره د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ فرقه‌ییز نښتې هم زیاتې شوې دي. رویټرز لیکي تیره میاشت سعودي عرب په مشرۍ کې په یمن کې د حوثی اغیانو خلاف هوایی حملې پیل شوې. یمن د سعودي عرب سره ګډه پوله لري او سعودي چارواکي وایي دوی داسې یره لري چې ګینې د یمن حالات به په دوی هم بد اثرات وغورځوي. سعودي عرب خپل سنی اتحادي هیواد پاکستان نه په روانه شخړه کې د پوځي مرستو غوښتنه کړې ده. بلخوا د پاکستان د پارلمان په ګډه غونډه کې زیاتره غړو وویل باید په دغه شخړه کې دوی برخه ونه لري او ځینې بیا داسې فکر هم کوي چې په دغه شخړه کې د پاکستان رول به په دغه هیواد کې فرقه‌ییز نښتې زیاتې کړي. وزیر اعظم نواز شریف د نهې په ورځ دا هم ویلي د یمن په شخړه کې د دوی د رول په اړه په روانو خبرو کې باید د نورو هیوادونو سره سره د ایران نظر هم په پام کې وساتل شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا حکومت په ټوله صوبه کې د تعلیم د عامولو په مقصد په سکولونو کې د ماشومانو د شمیرې د زیاتولو لپاره استاد کور په کور په نوم یو نوی کمپاین پیل کړی چې پرانیستی نن په پیښور کې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک وکړه. دوی وویل چې روان کال کې خوشا اتلکه ماشومان به په سکولونو کې داخلوي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د شبیر جان په دې رپورټ کې.
د دغه کمپین چې نوم یې استاد کور په کور دی پرانستی نن په پیښور کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د پختونخوا را تعلیم صوبایي وزیر عطیف خان وکړه. د تعلیم صوبایي وزیر عطیف خان مشال لیډو ته په دې حق له وویل چې نه یوازې په سکولونو کې به د ماشومانو شمیره زیاتول شي بلکې دوی سره سره به استادان هم نوی برتی کیږي او سکولونو ته به اسانتیاګانې هم ورکړي.
دا تیم د دې دادی چې استادان به ځي کمیونټی له او هغه علاقه کې چې کوم ماشومان وي چې کوم آوټ آف سکول دي کوم د سکول ګونګیج والد دي د هغې پیرنټس سره ملاوېږي کمیونټی سره ملاویږي او هغوی ته به دا وایي چې دا ماشومان تاسو سکولونو ته راولې انرول کړئ سکولونو کې داخل کړئ او باقي این جی اوز دي داسې ادارې دي چې هغوی آلریډي په ایجوکیشن کې لګیا دي کار کوي نو زیات تر سپورټ هغوی موږ لراکړې نو په دې باندې به ان شاء الله تعالی محنت په ډېر دی پیسې به دونه ډېرې نه لګي ان شاء الله. زمونږ کوشش دا دی چې تقریبا 800,000 ماشومان انرول کړو دې ځله او موسلي دغه کې خو سکولونو کې ځای شته چې کوم ځای کې ځای نشته هغې کې به زر تر زر کمرې جوړو چې هغې ته سپیس اویلیبل.
دا چې زنانه استادانې به سرنګ کوي چې کور په کور وګرځي او د کلي خلکو او مور پلار سره ملو شي او هغوی په ماشومانو داخلولو باندې سلا کړي. نو په پیښور کې د زنانو د تعلیم څنګ مشر سمینا نازول چې په پښتونخوا کې زیاتره استادانې خپل کلو کې او کورونو سره جوخت نوکری کوي نو دې کمپاین کې به هغوی ته څه قسمه ستونزې نه وي.
زمونږ پرایمري ټیچران چې دي او هغه لوکیلټی نه هغه تعلق ساتي چې کوم یو سینا هغه بلونګ کوي نو هغه ځای کې هغه ټول خلک پیژني مو هغه ته پته مي چې د دې کور کې دومره ماشومان دي او دې کې دومره دي نو هغه تلی شي او هغه خلک دي خپل علاقې خلک دي زموږ په خیال هغه ته هیڅ داسې څه پرابلم بني ډېر کم به چلته کې ټیچرز به یې چې غریب تبا بل زینا بزی ادروایز د خپل علاقې ټیچرز دي اغي تلیم شي اغي اغه خپل فاميلي زم دي او اغي اغي را غختیم شي نو دې کې به اس سچ داسې کمپلیکیشن بني ان شاء الله.
د پامول د خیبر پښتونخوا کې تعلیم باندې کارکون کې غیر سرکاري تنظیم الف اعلان شمیرې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د 25 تلکو نه سیوا ماشومان داسې لري چې سکولونو د تلو عمر یې د خپل سکولونو ته نزي. بلخو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په دې مقباندې خپل وینا کې سرکاري استادانو او تعلیم محکمې غړو باندې غږ وکړو چې دوی داسې پالیسی راوړي چې د دوی ټولو ترقی به په سکولونو کې هر کال د سکولونو نتیجې سره تړلی وي او دا یې هم ویل چې دوی هڅه کوي چې راتلونکي کې د ټولو خیبر پښتونخوا کې د سرکاري او نجی سکولونو لپاره یو سلیبس جوړ کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا پولیس وایي چې د صوبې امنیت ته تیر کال په پرتله سږ کال ښه شوی. په دغه پولیسو لخوا په خبر کړل شوي یو رپورټ کې دا ویل شوي چې د تیر کال په نسبت سږ کال په تیرو دریو میاشتو کې د بدامنۍ په پیښو کې 80% کمی راغلی دی. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د زلان یوسفزي په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا پولیسو لخوا جاری شوې اعلامیه تر مخه د روان کال په لومړۍ درې میاشتو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د تیر کال د دغه دورانیې په پرتله 80% کمی راغلی دی. اعلامیه زیاتوي چې تیر کال له لومړۍ جنوري تر 1 مارچ پورې د ترهګرۍ 140 پیښې شوې چې پکې 109 کسان وژل شوي وو، خو سخ کال په لومړۍ درې میاشتو کې د ترهګرۍ 80 پیښو کې 45 کسان وژل شوي دي. د اعلامیه تر مخه تیر کال په یاد موده کې 15 ځانمرګي بریدونه شوي ول او سخ کال په دې درو میاشتو کې یوازنې ځانمرګي برید په پېښور حیات آباد کې د شیعهګانو په جماعت شوې دی. همدا شان د روان کال په درو میاشتو کې د لاسي بمونو او راکټونو 9 بریدونه شوې دي چې تیر کال یې په یاد موده کې شمیره ډیر وشوه. لوړان دي ځای پر ځای کړی شوی د بارودی موادو 214 سخ کال او سلور او یا تیر کال تر اپریل میاشتې پوری شوی وي. کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یا د ترهګرې سره د مبارزې ادارې د روان کال په درې میاشتو کې په وسلوالو فعالیتونو کې ککړ 122 کسان نیولی دي چې په کې شپږ اشتهاري وسلوال ول چې د حکومت لخوا یې د سر قیمت هم اعلان شوی وو. د پولیسو لخوا جاری شوی اعلامیه وایي چې د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر ناصر خان دورانی د پولیس او په خاصه توګه د ترهګرې سره د مبارزې د ادارې کارکردگی ستایلی او د کال په پاتې برخه کې هم د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پولیسو لا ډاډ ورکړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځ شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہیلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنم
پا اتمی نٹا دا پاسا دو بجو
د مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلو رو بجو
د یارانو مشال
پا اتمی نٹا دا پاسا سلو رو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو په کراچۍ کې نن سهار د امنیتي ځواکونو سره په مبینه وسلواله نښته کې 15 کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي وژل شوي کسان د وسلوالو طالبانو د ډلې غړي وو. په کراچۍ کې په دې وروستیو کې د پولیسو سره په وسلوالو نښتو کې د مشکوکو کسانو د وژنې د پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې هم دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د ظفر کریمي په دې رپورټ کې.
د کراچۍ په کیاماړی سیمه کې نن د پولیسو سره په مبینه وسلوالن خطه کې 15 مشکوک وسلوال وجل شوې دي. د کراچۍ د جګسن تانی پولیس مشر خالد راو نن سهار له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي د کیاماړی د ټاپو په سیمه کې په یو کور کې وسلوال پټ وو چې د رینجر ځواک سره په وسلوالن خطه کې وجل شو. نوموړي زیاته کړه په دې مقابله کې 15 وسلوال وجل شوې دي. د رینجر ځواک 2 سرتیري جوبل شوي هم دي. وجل شوو کسانو څخه وسله او لاسي بمونه ترلاسه شوې دي. د وجل شوو کسانو په جنګلوي شوې او د دوی تعلق د وسلوالو طالبانو د ډلې سره دی. د نوموړي په خبره د رینجر ځواک جوبل شوي سرتیري په پخو لګیدلي او د هغوی روغتیايي حالت د اندېښنې څخه بهر دی. چارواکي وایي په وجل شوو کسانو کې فهد الیاس، عمر الیاس، جاوید حسین، انس احمد او طلحه قیصر شامل دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. کیماړی د پښتنو زړه او یوازینۍ پرمنه سیمه ده. په دې سیمه کې د کراچۍ سمندري اډه او د تیلو د ساتلو ځایونه شتون لري چې له امله یې دا علاقه حساس ځای بلل کیږي. د کیماړی د ټاپو د سیمې یو مشر شرابزل ساپی وایي نن سهار وژل شوي 15 واړه کسان د دې سیمې استوګن نه دي. د هغه په وینا دا لومړی ځل دی چې په دې سیمه کې دا ډول پیښه رامنځته شوې او دې پیښې د دې سیمې خلک اندېښمن کړي دي.
خدا خدا کی علاقہ دا گھر کی جو پورا کراچی بند ہوئی نہیں کہ ہمارے بالکل کھلا ہی تھا نا پہلے کا سال ہوگا سلطان جو جو اگلی اور انجل گاڑی بولے سے خدا کا سال اس کی جگہ کا پوچھ کر تھا نا سمندر کا
د دې سیمې یو بل استوګن الطاف ګل وایي یاد دی وی په کراچۍ کې په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو سره په مبینه وسلوالو نښتو کې زیاتوالی راغلی دی. د پاکستان لپاره د انساني حقونو کمیشن یا HRCP هم څو کرت په دغو پیښو د تشویش څرګندونه کړې ده. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبري جنسي د باړې سپا قبیلې کډوال شکایت کوي چې پولیټیکل چارواکي د ستنېدو په عمل کې نه شاملوي او د مطلوبو کسانو ته حواله ورکولو شرطونه یې ورته ایښودي دي. دوی وایي چې په خپله د سیمې نه بهر د کډوالۍ ژوند تیروي او د دوی د دې وس نه لري چې مطلوب وسلوال حکومت ته په حواله کړي. نو باید د دوی دغه مسله د زر تر زره هواره کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر جنسی د باړې سپاه قبیلی نه بیکوره شوي خلک وایي چې پولیټیکل چارواکو تر اوسه دوی د ستنېدو په فهرست کې نه دي شامل کړي او حکومت له دوی نه غوښتنه کوي چې د یادې قبیلې مطلوب وسلوال دی ورته حواله کړي. خو دوی دومره وس نه لري چې دا کار ترسره کړي. په دې هکله د سپاه قبیلې یو بیکوره شوی تن نیم جان پردی مشال ریډیو ته وایي
دا مسله جوړه شوې ده چې لکه ټول قومونه واپسي کیږي د کوم وبسین نه کیږي. آیا هغه کومه ګناه کې مونږ ګیر شوی چې دا وبسین نه کیږي؟ دا خو ذکر د حالې زالې جوړ چې په دا کله د تنظیمونو کې سره لنجې جوړ شوی. نو مونږ د 2009 نه متاثرین یو څه به جوړوزو کې پروت دی. اوسه داسې مردونو سره به او د پیښو مختلفې لوګي کې په دا 15 شپې کوله کې مخ په لوکا نه وکړل. حکومت خو کسان غوښتل چې مولا کسان ولکه 102 کسان وي څومره کسان دی غوښتل په دا کې 15-16 کسان به ول شي وي چې کوم د کوم سره تعلق لري. ځنې داسې خلک دي چې دغه کې دا 102 کسان کې دا ټول پر دې کې په کوم کې نشته دی. نو سره پته نشته چې چیرته یا کوم چا باندې چا وس رسیږي بسابه ولازر کی چا باندې چا وس نه رسیږي دغه موته لړمبینه متصلین بده شین یو مطلب واستول موږ په کومه طریقه کار باندې ولا کوم خپل به وس کنزوري خلک به خیمه کې برتی
او د سپاه کبلی او مشر محمد صدیق خپل د غستونزه صدا سي بیان کړه
مونگ دے نورو کومنو سرا پلیس کے نشو ملاوی مونگلا مراعات نراکوی پدا مانس کے موخو سادار چکم دائی ڈسمیس شویو اغا نبحالی گی نورو کومنو ٹولو بحال پوتشول دے مو والا چکم دائی مغز ہی
یاد دیوی چھ دا سپاہ کے بلی پا مطلوب و کسانو کی دا لشکر اسلام وسلوالی ڈالی مشر منگل باغ ہم شامل دائی چھ پخ پلا سپاہ کے بلی سارا تعلق لری دا سپاہ کے بلی دا مراتو دا بندی دو اور دا کڈوال پا فہرست کی دا شامل دو په حق لمو د باډي اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ ناصر خان سره د رابطه هڅو کړه خودي سره رابطه و نشوا همداراز د سپاه کبلی یو بل مشر چې خپل نوم او غږ پرولې نه غوښتل مشال ریډیو ته وویل چې په دې تیرو څو ورځو کې د سپاه کبلی په حق لا د پولیټیکل او پوځي چارواکو په رویه کې نرمي راغلې ده او په دې نږدې وخت کې به مو ټول مراد بحال شي یاد دې وی چې باډا د خیبرون پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او د مارچ شلمې نیټې نه ورته د اکاخیلو کبلی د والو ستنیدل پیل شوی دی او د سپاه کبلی خلک هم غوښتنه کوي چې دوی ته د هم د ستنیدو موقع ورکړل شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ماده په خواهش کې چې زه خپل پلان سره انجزي په شان ودرې کوم دسته ماده
کوم دې کې به خام مضبوط تعلیم به حاصل وو
د شو انجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماین دې په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلې خبرونه کې اوریدل شي تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په مومند ایجنسی کې د امن لخکر غړي وای حکومت له طالب وسلوالو سره په جګړه اخته کړل او اوس یې هیڅ تپوس نه کوي د دې لخکریانو په خبره چې په دغه جګړه کې د کورنۍ او کلي کور یې ګڼ شمېر خلک وژل شو دا شان یو لوی شمېره پکې ژوبل شوې دي د دفاعي چارو سیډونکي بیا وایي حکومت باید له دغو خلکو سره پوره پوره مرسته وکړي نور تفصیل د شاهنواز ترکزی ناورو
په محمود ایجنسی کې د امن لخکر مشران ګیله کوي چې حکومت د هغوی سره مرستې بندې کړې د سرکاري ودانو نه ویستلې دي نو دغه شان حکومتي ګام به د امن لخکریانو په نقصان وي او دا ځکه چې امن لخکریانو د طالب وسلوالو سره دښمني په خپل سر اخیستې ده ملک نیک محمد خوایزه د خوایزو د امن لخکر مشر دی او وایي
بالکل شرف پرته نه بږي مشرانو نه بږي سپیانو 2008 خبره تا ده کوم درې کسه چې کم دی دا هم د خپل کور نه شهیدان خپل قام نام تقریبا 25 کسه
هم داشان د بایزید امن لخکریانو د مشر ملک سلطان بایزی پوینا چې دا هغوی هم ډیر لخکریان مړه شوي او زخمیان شوي
پنځه پورې زخمیان دي موږ سره او شهیدان چې دي 150 پورې دي هغوی بچي خوار زار دي ظرف زر دي خواغه ډیر سال اشتباګان زمنګ دي چې موږ څوک ما څه خبرې نه دي کړی ځکه موږ جوړو دي بل څه سره راځي خو دوی ویل موږ سره ودرېږي موږ سره ودرې دي هغه کې شهادت هم راغی هغه کې هر څه رااله اوس موږ په دې خوشاله چې په وطن کې سوله امن ثبات
دوی وای چې یوازې داسې نه چې ګنی د هغوی تنان وژل شوی دي د دې نه زیاتې طالب وسلوال وژلي او ژوندي هم نیولی دي ملک نیک محمد خوایزه وای
ترجمان مولا عمر نه دی د باجوړ والا یو هم دا گرفتاره کړو هم بیا بغلانه کې اف سی پاواله کړی دی پنځوس نم هم ډیر وژلي دي
دوی وای چې حکومت که چیرته امن لخکرې ختمول غواړي نو راودی غواړي او ورته د جرګې په شکل کې ووای چې نور د هغوی ضرورت نه دی پاتې دوی دا هم وویل چې کله د امن لخکرو غړي بهرنو ښارونو ته مزدورۍ نه لاړ شي نو په هغه ځای کې ووای جلشي ملک سلطان بایزه وای
چې اوس یې تیر او غاری او څه چې ډیره مهرباني دا کار پورا شو او نور زمونږ وطن دی خدمت به کې کوو په چا مو څوک ځوانان ناس یو بچی وږي دي او ټوپه کې لاغاله کې دغه لچانه دې کوس کړی کنه یو ځکه محفوظ نه دی ژوند دا یو عالمی پتر روان دی
نو آیا دا څه څنګه ممکن ده چې ګین امن لخکریان مزدور له هم بهر لاړند شي او په حکومت بوج هم نشي او په خپل سیمه کې روزګار هم وکي دفاعي تجزیه کار برګیډیر ریټایرډ سید نذیر مومن وای
چې هغه کم زوینه او پاغي کې کارخانه ولګول شي
او څنګه چې رحیل شریف سے اعلان کړی دی چې د قبایلی سیمې نه به ځوانان برتی کوي او فوج ته بځي تقریبا 1500 غوی هدف یې خیر دی. نو دغه رنګ یې په کار ده چې سیول ادارو کې هم حکومت دوی ته لاس واچوي، هغوی ته د تعلیم حصه ورکړی کی. نو اله به دا خبره بیا سمی طرف ته راځي.
یادونه وړ ده چې څو ورځې وړاندې پولیټیکل ایجنټ محمد ایجنسی وقار علی خان مشال ریډیو ته ویلو چې ګنې دغه کمیټیانې د خپلو کلیو نه بهر وتلې وې او زیاته کړې وه چې د قبایلي روایتو او د قانون دننه به دوی صرف د کلي د حد پورې خپله سیکورټي یا حفاظت ساتي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د مازیګری نږدې 15 بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار بشیر ګواخناورو.
نن د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پاکستان ته سفر کوي او تمه کیږي چې د پاکستانی چارواکو سره به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د یمن په مسله له پاکستانه د سعودي عرب د پوځي مرستو په غوښتنه خبرې وکړي. د کراچۍ پولیس وایي نن سهار 15 مشکوک وسلوال وژلي دي. د کراچۍ د جیکسن تاڼۍ مشر پولیس خالد راو نن مشال لړیو ته وویل چې په کیماړي کې وژل شوي دا کسان وسلوال طالبان دي، خو تر اوسه تحریک طالبان پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرې جسی د ایجنسی د باړې سپاه قبیلې کډوال وایي حکومت د دوی د سیمې نورو قومونو بې کوره شوي خلک واپس لیږلي، خو د دوی د واپسۍ لپاره هیڅ وخت نه دی معلوم شوی. د سپاه قوم یو مشر نعیم جان افریدی نن مشال ریډیو ته وویل چې پولیټیکل چارواکو ورته د واپسۍ لپاره شرط دي کې چې ځینې مطلوب کسان دې ورته وسپاري، خو د هغه په خبره د دې کار وس نه لري. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د تېر کال په پرتله سږ کال په صوبه کې د ترهګرۍ پېښې 80% کمې شوې دي. نن په جوابات کې یو افغان فوجي پر امریکایي ځواکونو ډزې وکړې او دوه یې زخمیان کړل. د ننګرهار د پولیسو مشر فضل احمد شیرزاد نن خبر اعلان ته وویل چې په دې پېښه کې دوه افغان فوجیان زخمیان او برید کوونکی په ځوابي ډزې. امریکا، سعودي عرب، پاکستان او افغانستان کې پر فعال الفرقان فاونډیشن ویلفیر ټرسټ بندیز لګول دی. د امریکې د خزانې وزارت په فورمي خبر پاڼه کې راغلي چې دا اداره د خیریه کارونو تر نامه لاندې په افغانستان او پاکستان کې له سخت دریځ او سوالو ډلو سره مالي مرستې کوي. امریکا د سعودي په مشرۍ په یمن کې د حوثي شیعه یاغانو خلاف د جنګیدونکو اتحادیانو ته د پوځي مرستو رسول تعهد کړی. او د سپین پولیسو په بېلابېلو چاپو کې د ترهګریزو کړنو او اسلامي وسوالو سره د تړاو په توګه لږ تر لږه 9 کسان ونیول.
لنډ خبرونه مو د بشیر ګواخ ناوریده. اوس هم راځو د پاکستانی ورسپانو اداریو ته چې مهم ټکی د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن اکسپرس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د یمن په صورتحال او د سعودي عرب لخوا د پوځي امداد په اپیل باندې د پاکستان حکومت د طرفه د پارلیمان مشترکه غونډه را بلل یو ښه خبره ده. او دې دوران د ټولو سیاسي ګوندونو غړو د یمن په صورتحال کې د پاکستان په کردار باندې تقریرونه وکړل. ادارې وړاندې وایي چې د دې تقریرونو نه داسې ښکارېده چې د پارلیمان ټول غړي دا غواړي چې د مشرقي اوسطه په موجوده صورتحال کې پاکستان د هیڅ یو نوي بحران برخه جوړ نه شي. نو دا به ډیره ښه خبره وي. ته ادارې په وینا کا په حقیقت کې وکتې شي نو د یمن د نننې صورتحال د هغه ځای د حکومت د تضاداتو ډکی پالیسۍ دي او دغلته متحارب ډلې په خپل مفاداتو کې ناکامه شوې نو خانه جنگي پیل کړه. ادارې زیاتوي بل طرف ته ایران او سعودي عرب د دې بحران برخه دي او دا سیخکاری هم چې دا بحران علاقایي قوتونو را پیدا کړی دی او ختموي به یې هم دوی. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورسپانې خپلې ادارې چین گوادر په سړک باندې لیکلې او وایي چې په پیښور کې د گوادر او کاشغر ترمنځ تجارتي سړک په حق لا د خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس لخوا جوړ شوی کمیټې غونډه کې ویل شو چې وفاقي حکومت د کاشغر گوادر سړک نقشه بدلولو باندې د خیبر پختونخوا او فاټا اولس له دوکور کوي، نو په کار ده چې د خیبر پختونخوا او فاټا اولس د دې پر ضد احتجاج پیل کړي. ادارې د دې کمیټې خبره تاییدوي او وایي چې باید له کاشغر دا سړک د خیبر پختونخوا او د فاټا د لارې کویټه او بیا له دغه ځای گوادر ته ورسول شي، ځکه چې د دې لومړۍ نقشه هم داسې وه او دا په خاص توګه چین د شاته پاتې سیمو د ترقۍ لپاره جوړه کړې وه. او دویم دا چې د پنجاب په ځای په پښتنو سیمو د دې سړک د تیرېدو سره به دا لار زر کیلومتره را لنډه شي. اداریا آخر کې وفاقي حکومت ته په مخاطب کېدو لیکي چې دا د بلوچستان، فاټا او خیبر پښتونخوا د ولس حق دی، باید چې په دې کې د خنډانو په اچولو په ځای دا زر تر زره بحال کړي او هم په هغه زړه نقشه دا سړک تر دا گوادره وغځول شي چې دا رنګ د دې سیمو خلک هم ترقی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فینانشل ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې د یمن په حالاتو بحث کړی. ورځپاڼه لیکي پاکستان په دې اړه فیصله کولو ته نږدې شوی دی چې آیا د سعودي عرب په غوښتنه په یمن کې ښکیل شي او که نه. بلخوا فارن پالیسی مجلې د افغانستان او عراق په اړه یوه لیکنه خپره کړې. مجله لیکي چې د عراق کړکېچن حالات دا مهال په نورو هیوادونو هم اغیز کوي. نور تفصیل زموږ د همکارې انیسا اجمل ناورو.
فائنانشل ټایمز په یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان د کابینې یو وزیر د ګل پاورز ویلي دي چې پاکستان به سعودي سره د یمن په شخړه کې د حوثي اغیانو پر ضد په کمپاین کې د برخې اخیستو پوځي ملاتړ ومني. د چارواکي د پارلیمان د ګډې غونډې نه وروسته د نوم نه خپرولو په شرط فائنانشل ټایمز دا ویلي دي چې پاکستان هغه پریکړې ته نږدې دی چې د یمن د شخړې په سر له سعودي سره د مرستو لپاره څومره وسایل وکاروي. مقاله لیکي د سعودي عرب له پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې دي او په پاکستان کې شاوخوا 80% خلک سنی مسله کدی. مغربی سفارتکاران پر دې اندېښمن دي چې په داسې حال کې چې پاکستان د طالبانو پر ضد عملیات کوي، د هیواد لخوا د یمن پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې شاملېدلو سره په پاکستان کې دننه حالات ناخوشګواره کېدلی شي. یو غربي چارواکي ویلي دي چې باید د پاکستان د هغه اقداماتو تعریف وکړل شي چې تېر کال یې د طالبانو پر ضد جګړه کې ټول کام یو ځای کړ، او دا مهال دا د پاکستان لپاره ډېر سخت وخت دی چې د هیواد په خلکو کې نااتفاقي څرګندېږي. په پاکستان کې د سیاسي امنیتي چارو په حسن عسکری رضوی ویلي دي دا به د پاکستان لپاره د لنډې مودې لاسته راوړنې وي چې پکې د سعودي عرب لخوا له پاکستان سره اقتصادي ملاتړ هم شامل دی. په داسې حالاتو کې چې په دای هواد کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ تقسیم زیات شوی دی، پاکستان له پکار ده چې د دې مسالې د ختمولو لپاره کار وکړي. بلخوا فارن پالیسی مجله کې لیکوال تامس ایریکس لیکلي دي چې دی د عراق په نسبت تر اوسه د افغانستان د راتلونکي په اړه زیات هیله مند دی، او د عراق جګړه به په دوامداره توګه شام او نورو ګاونډي هیوادونو ته وغځیږي. د عراق خراب اثرات دا وخت نور هیوادونو ته غځیږي. د افغانستان حکومت ته یوازې د کابل د امنیت د یقیني کولو ضرورت دی. د دې نه علاوه دوی ته د سیمې هیوادونو سره د یو ځای اوسېدو لپاره لارې چارې کتل پکار دي. که حکومت موجوده نظام پر ځای او ساتي او حالات همدغسې پر مخ بوزي، نو دا به یې لویه بریا وي. د طالبانو په اړه بیا مقاله لیکي چې دې لړ کې باید طالبان د کابل بهر وساتل شي. د مقاله لیکونکي په اند له دې لارې خپلولو سره به هرات، مزار شریف او جلال آباد د ترقۍ په لور ولاړ شي. په ښارونو کې به یوازې کندهار هغه سیمه پاتې شي چې په اړه به یې اندېښنې وي، او هلته به کېدای شي چې حالات سخت وي او د طالبانو تر کنټرول لاندې راتللی شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې د اپریل په 2 نیټه په سویټزرلند کې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو د تهران د اټومي پروګرام پر سر د تړون لپاره پر یو چوکاټ جوړولو سلا شول. د امریکا استخباراتي ادارې مشر د دې ابتدایي هوکړې دفاع کړې ده. بلخوا د ایران ځینې سختریزه خلک وایي چې د دغه هیواد او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د یو تړون کېدو وروسته به د ایران اټومي پروګرام کمزورې شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څنګه دغه رپورت ته انیس اجمل ناورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په یو رپورت کې لیکي د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر جان برنن د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د اټمي تړون لپاره تر یو چوکاټ پورې د رسیدو دفاع کړې او ویلي دي چې په دې لړ کې ځینې تنقیدونه ناسم وو. نوموړی د اپریل په اومه نیټه په هاورد یونیورسيټي کې د خبرو پر مهال وویل د هغه مهال په دې ډیره حیران شو چې ایران د نړۍ له شپږو طاقتورو هیوادونو سره د مذاکراتو پر مهال د تهران د اټمي پروګرام په سر په ډیرو نقطو د سمجوتې لپاره رضا شوی دی. بلخوا د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د سویټزرلینډ په ښار لوزان کې پر دې ابتدایي هوکړې نیوکې کړې وې او ویلي وو چې دا به د اسرائیل د موجودګۍ لپاره ګواښ وي. نوموړي د دې ابتدایي هوکړې غندنه وکړه او دا یې یو ناسمه معاهده وګرځوله. د اپریل په دویمه نیټه د سویټزرلینډ په لوزان ښار کې د ایران، برتانیا، فرانس، جرمني، چین، روس او د امریکا چارواکي د یو چوکاټ په جوړولو سلا شول چې د تهران اټمي پروګرام په سر د دوی ترمنځ د یو حتمي تړون لپاره لاره برابروي. د دې تړون وروسته به ایران خپلې اټمي وسلې جوړول ودروي او په بدل کې به پې نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې کړل شي. د اپریل په اوومه نیټه د ایران د سپاهي پاسداران غړو د دې تړون لپاره د چوکاټ ملاتړ وکړ. د ایران په خبري اژانسونو کې محمد علي جعفري د ایران استازو ستاینه وکړه او ویل چې دغه استازو د خپل کام د حقونو لپاره غږ پورته کړی دی او د هغو حدونو احترام یې کړی دی چې ورته انتظامی ټاکلې وي. د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په سر یوې ابتدایي هوکړې ته د رسیدو وروسته په ایران کې خلک کوڅو ته راووتل او خوشحالیانې ولمانځلې. د دې ترڅنګ د ایران لوړپوړو چارواکو هم د دې ابتدایي هوکړې او د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په مشرۍ کې د مذاکراتو د پلاوي ستاینه وکړه. بل اړخ ته په ایران کې بیا ځینې سخت دریځه کسان د دې ابتدایي هوکړې پر ضد راووتل او ویل چې له دې سره به د ایران اټمي پروګرام کمزوري شي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هلی
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
پا اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پا دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
پا اته منټه د پاسه سلورو بجو
د بخنې نړیوال سازمان ایمنستی انټرنیشنل په افغانستان کې د خوځو د حقوقو فعالینو ته د وروړاندو ننګونو غوښونو په اړه خپل ریپورت خپور کړی دی. د دې سازمان سیکرټری جنرال سلیل شیټی د ریپورت تفصیل او خپل نظر د امریکا په فارن پالیسی مجله کې د یوې مقالې په صورت کې خپور کړی. تفصیل به زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نواورو.
د بخښنې نړیوال سازمان ایمنستی انټرنیشنل مشر سلیل شیټی وایي د تازه ریپورت لپاره د افغانستان له هغو شاوخوا 50 شذو سره خبرې کړي چې د شذو د حقوقو لپاره مبارزه کوي. دا زیاتوي چې په دغو فعالینو کې ډاکټري، ښوونکي، پولیسوالا او د مدني ټولنې مبارزې شامل دي چې د دې په ونه دوی د خپل هدف او فعالیت له وجې ځانونه له ګواښونو سره مخامخ احساسوي. د لیکوال په خبره آن د ریپورت لپاره له هغو سړیو سره هم خبرې کړي چې د شذو د حقوقو لپاره هلی ځلې کوي. د دې په وینا دغه سړی هم ځانونه له خطر سره مخامخ ویني. د بخښنې نړیوال سازمان مشر لیکي چې دغه ښځو او سړیو ته وروړاندو خطرونو جاج اخیستی او دا یې لیدلی چې د دوی د خوندي کولو لپاره چارواکي او ادارې هم د پام وړ کار نه کوي. د ریپورت په خبره حکومتي چارواکي، پولیس، څارنوالان او عدالتونه آن د ښځو د حقوقو مبارزانو ته وروړاندو خطرونو په اړه د دوی له دوسیو اخیستلو هم پرله پسې انکار کوي. د سلیل شیټی په خبره د ښځو حقوقو ته زیات ګواښ له وسلوالو طالبانو ورپېښ دی. خو د دې ترڅنګ واکو جنگ سالارانو کورنۍ هم دوی ګواښولي. خو د دې په وینا د ښځو د حقوقو په اړه تصویر زیات تت هم نه دی، بلکې ځینې داسې برخېسته چې پکې له 2000 لومړي کال راځي ډېرې لاسته راوړنې سوي دي. د لیکوالي په خبره په دې اړه د نړیوالې ټولنې رول ډېر مهم دی او په کار ده دوی د ښځو بچري کونو په اړه لخپلو روانو حلو ځلو لاسوان اخلي. د دې په وینا نړیوال باید په هغو سیمو کې د ښځو د بشري حقوقو د مبارزونو ملاتړ او مرسته وکړي چې پکې دوی ځانونه ډېر خوندي نه احساسوي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
په قبایلي سیمو کې د پرمختګ لپاره کارکوونکي د رافاټا سیکریټریټ وایي چې له 2008 کال راهیسې تر اوسه له قبایلي سیمو شاوخوا 3,10,000 کورنیو د پاکستان نورو برخو ته کډې کړې دي. د دغې ادارې په خبره 19,00,000 خلک یوازې د ترهګرۍ پر ضد د اوسنیو عملیاتو له کبله بې کوره کړل شوي دي. چارواکي دا هم وایي چې په 2 کالو کې به په قبایلي سیمو کې د بیا رغونې او پرمختګ کارونه سرته رسوي. په دې اړه په اسلام آباد کې یوه غونډه شوي چې تفصیل یې د سراج ظهیر ناورو.
اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا د گورنر سردار مهتاب احمد خان په مشرۍ کې د فټ سیکریټریټ د سوري لاندې د یو این ډی پی په مرسته یو غونډه وشوه چې پکې د قبایلي سیمو د متاثرینو د واپسې او هلته د بیا ودانۍ په شمول د سړکونو، اسکولونو او د نور ترقیاتي کارونو په غرض ستراتیژي اعلان شوه. په دې موقع د فټا اډیشنل سیکریټری محمد اعظم خان وی چې په قبایلي سیمو کې د ترقیاتي کارونو، اسکولونو، سړکونو او هسپتالونو د بیا ودانۍ لپاره په لنډ موده کې 140 میلیونه ډالر پکار دي او د اوږدې مودې د منصوبو لپاره دا 300 میلیونه ډالر ضرورت دی. او په دې منصوبو کې 15 غټې منصوبې دي چې پکې هلته د روزګار موقع پیدا کول، د متاثرینو د کورونو جوړول، امن قایمول او دغه رنګ د قبایلي ولس د ژوند ژواک او د هغوی د حکومت پورې رسایۍ لپاره اقدامات شامل دي. په دې اړه د فټ سیکریټریټ یو چارواکي شاه ناصر مشال ریډیو ته زیاته کړه.
دا به موږ په 2 کالو کې انشاءالله پوره کړو. زموږ فیزز دي چې په اولنۍ کې څنګه زموږ تاسو تقریبا 1,00,000 فیملیز روان دي، دغه شان په بل کې 24,000 دي، 40,000 دی، بیداغی نفس چی دینو با 1,28,000 دی، دا غشان دا سلور پیزا که دسمبر 2016 پوره دی. او سیوویل چی دا که دیشی منگ حالات داغی نظر خدای پک موافق کی او سنگ چی منگ تخکاری چی سمیگی انشاءاللہ، نو دا منگ دیر زر دا خلق واپس دا طول کوره. دسمبر 2016 نا مخی دا فیز ختم شی، دا دی سر سر ایمیجیت ریابیلیٹیشن شروع ده. باقی پی 500,000 پوی چی کم دی، اگا آلیڈی گورنمنٹ خپلی شروع کردی دی، دا بجلی دا پارا، دا اوبو دا پارا، دا سکولونو دا پارا.
لغون دی رستو دا خیبر پختونخوا گورنر دا رسنو سر خبرو کیوی چی پاکستان حکومت پا مستقل توگا دا قبیلی ولس د ژوند خکولو فیصله کړې ده. او د کال 2008 نه تر دې دمه چې د فټا په 9 ایجنسو کې کوم اسکولونه، هسپتالونه، سړکونه او ودانۍ تباه شوې دي، هغه به بیا آبادول شي او دوی به هلته ژوند معمول مطابق راولي.
ملټری آپریشن جو ہے جن علاقوں میں جاری ہے،
فوزی آپریشن چې په کوم علاقو کې روان دي هغه ته کامیابی ترلاسه شوې ده. او د متاثرینو واپسی د دې خبرې دلیل دی چې هلته امن پر ځای شوی دی او حکومت د 14 مارچ نه د متاثرینو واپسی پیل کړې ده. او په لومړي پړاو کې 6,00,000 خلک خپل کورونو ته ستانه شوي دي. او تاسو په دې ستراتیژۍ کې ولیدل چې حکومت د قبایلو د بیا آبادۍ لپاره څه منصوبه بندي کړې ده. نو موږ به د قبایلي اولس د اسانۍ لپاره غوره اقدامات کوو چې هغوی یو وار بیا په پوره امن توګه خپل ژوند تیر کړي او خپل ځان یو باوقاره او باعزته پاکستاني وګڼي.
د یادونې ده چې په غونډه کې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان او د سفرند وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ په شمول په پاکستان کې د امریکي سفیر ریچل اولسن هم ګډون لرلو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاندې هلی
ټولې صوبا کې ما فرسٹ پوزیشن واغستو.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکوم.
خوندې په مخ دې نه پیګړي، ځکه چې دې وایي چې د پښتو د ولسې د دې فرد د خلکو نه کار اخلو، او لکه مطلب دا خلک دانوري زنانه جوړو مخ کې لاړې نه شي کنه.
پوری کنه واړه داړې شي پکې باندې نو اخو له چانړې کې کې کړې.
دې آی اے ای په څورا وختې او دې کې د خبرونو نمبر وته. پاکستان شاه نمبر 1 باندې.
د هرې شورو پورس په کم یو لس بجی او د هر زیارت پورس په کم 2 بجی. لما فرخنده اسد سرا. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پرون په پیښور کې یو غیر سرکاري تنظیم لخوا د پاکستان په آئین کې په هغه آرټیکل د بدلون په اړه خبره شوې ده چې پرې د قبایلي سیمو اوسیدونکي د تیرې یوې اوږدې مودې راهیسې نیوکې کوي. په دغه غونډه کې د ژوند له بېلابېلو برخو سره تعلق لرونکي قبایلي وګړو هم ګډون وکړ. دوی په خپلو خبرو کې غوښتنه وکړه چې په قبایلي سیمو کې لګول شوی اف سی آر نومي قانون د زر تر زره ختم کړل شي او د هغې ځای اولس ته دې هم د ملک د نورو برخو د خلکو په رنګ پوره حقونه ورکړل شي. تفصیل د زلان یوسف زیناورو.
د پېښور په یو شخصي هوټل کې د پاکستان آئین آرټیکل 248 په باب له د پوهې او په دې قانون کې د بدلون په اړه د بحث مباحثې غونډه کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي وکیلانو، سیاسي غړو، زده کوونکو او مدني فعالانو د لسګونو په شمېره کې ګډون وکړو. غونډه کې ګډونوال د فاټا لایرز فورم یا قبایلي وکیلانو د تنظیم مشر اعجاز ممند مشال رډیو ته وویل چې په آرټیکل 248 کې د بدلون بل له سینټ څخه منظور شوی دی او امید دی چې قومي اسمبلی به یې هم منظوري ورکړي چې ورسره به د های کورټ او سپریم کورټ اختیار قبایلی سیمو ته وغځیږي.
لکه الته کوم وګورو عدالتي سیستم چې کوم دینو هغه ته مونږه بیوروکراتیک مایند سیټ اپ یو، یعنی د افسرانو یو سیټ اپ الته دی. یو عام انسان چې کوم دی هغه د آرټیکل 199 میں آئینی آرټیکل د لاندې زی او های کورټ کې رټ کوي، نو قبایلی کستا قبایلی سړی ته دا اختیار حاصل نه دی چې هغه های کورټ ته لاړ شي. نو دې سره به د های کورټ هغه دار اختیار قبایلو ته وغځول شي او بل دار چې دې سره د قبایلو سیستم به مضبوط شي. کومه جرګه چې دا چې په هغه باندې ملک په سپین کاغذ دستخط کوي، د جرګې نه مخکې هغه به دستخط نه کوي، پولیټیکل چې کوم ظلم کوي هغه به بیا هغه ظلم نه کوي.
د باجوړ څخه د قومي اسمبلی پخوانی غړی اخوندزاده چټان وایي چې 248 آرټیکل کې بدلون قبایلي ولس ته د بشري حقونو ورکولو په لور یو ښه ګام دی، خو د سیار تر ختمون پوری قبایلی ولس په سمه توګه پرمختګ نشي کولی.
څومره د بادام نه یو دا اصل چې منګه رسیدلی نو دغه وجه امدا افسیار دی. نور په منګه په چرسدی په خلکو کې، د پېښور په خلکو کې، د سواد په خلکو کې، د ډیر اسماعیل خان په خلکو کې، د بنو خلکو کې، او داسې د وزیرستان د خیبر د باجوړ خلکو کې هیڅ فرق نشته. منګه یو شانته پښتانه یو، فرق صرف دغه افسیار دی چې په منګ باندې افسیار قانون دی. دا هغه د وجه نه زمنګه بچی، زمنګه علاقه، زمنګه ژوند، زمنګه جواک تبو برباد دی.
د قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي او پېښور پوهنتون کې د پولیټیکل ساينس یا سیاسياتو پروفیسر نورین نصیر وایي چې یوازې آرټیکل 248 کې بدلون نه، بلکې د قبایلی سیمو اولس ته هغه ټول حقونه ورکول پکار دي کوم چې د هیواد نورو وګړو ته ترلاسه دي.
ټول رائټس ورکړی شي چې کم یو عام پاکستانی شهري ته ملو شوی دی، چې لکه هغه سړی چې کم لګیا دی یونیورسټي ته راتلی شي، کالج ته راتلی شي، هسپتال ته تللی شي، کچرو ته راتلی شي چې څوک ورسره زیاتی وکړي، نو زوی ما چې دی پاکستانیان دي نو دی ته دی هغه ټول حقوق ورکړی شي چې کم دي. باقي چې اډمنسټریټیو سیټ اپ کې چې دي نور کم چینجز راولي، زوی ما چې لوکل سیټ اپ نه دی راولي، شروع کې لوکل گورنمنٹ ته راولي، دلته چې ټول پاکستان کې دي لوکل گورنمنٹ الیکشن یې کولی شي، نو دلته نشي کولی.
آرټیکل 248 د پاکستان د آئین هغه برخه ده د کومې تر مخه چې د پاکستان د آئین عام قانونونه په قبایلی سیمو کې عملي نه دي، او نه هم په قبایلی سیمو کې های کورټ یا سپریم کورټ ته د مداخلت او یا هم قبایلی ولس ته خپل فریاد دغه عدالتونو ته د وړلو اختیار شته. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چې
ډیر سخت روان تیر یا هر څه کې یو
څه کار نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
په لوک ورسا اسلام آباد کې د پاکستان د څلورو صوبو نه راغلي د هنرمندانو، کاریګرو او د سندرغاړو ثقافتي هلې ځلې شروع شوې دي چې تر 12 اپریل پورې به جاری وي. په دغه لس ورځنۍ میله کې د خوراک، کالو، جامو او د ګلکارۍ سټالونه هم لګول شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
د قومي ثقافتي ادارې د لوک ورثه د انتظام لاندې د هر کال په شان سخت کال هم د ثقافتي لوک میلې هلې ځلې اسلام آباد کې روانې دي. په دې میله کې د څلور واړو صوبو په شمول د قبایلي سیمو یو شمېر هنرمندان، سندرغاړي او کاریګران راغلي دي او د خپلو علاقو د ځانګړو شیانو سټالونه یې لګولي دي. پېښور سره تعلق لرونکي ارشد خان چې د دستکاري سټال یې لګولی دی، مشال ریډیو ته وویل چې هغه هر کال دې میلې ته راځي او که د حکومت مرسته ورسره هم داسې جاري وي نو دوی خپل کار نور هم ښه کولی شي.
بس دلته خو زیات تر پښتانه راځي، ولې ټول سټالونه شته دار ځای والا، او دلته د خیبر پختونخوا بیل ماحول دی نو پښتانه دلته ډیر راضی دي.
شهریار چې د کالو پترو کار کوي وایي چې دغه په سټایل کې په خاص توګه خسي ډیره دلچسپي اخلي.
دا هو انټیکس دی او اولد سیویلایزیشن دی کنه، نو خلق اوس دې طرف ته ځي پیش وي، خلق یې ډیر خوښي او اډرونه مونږ ته ملاویږي کنه. مونږ سره دوه درې اډرم دی، هغه مال به مروړو ول. دا والی دی او دا ماته پټی ډیر زیات خلق دغه کوي، ماته پټی ډیر غواړي خلق اوس جینه کې چې دا استعمالي.
خود مردان نه راغلی شمسی ګل وای چې دا غي د پلان کې د وخت او د میزرو کار ته اوس هغه سي پدرانا وخت نه قتل کیږي.
دا سامان چې څومره دی دا د ګوتو هنر دی او ډیر په ګرانه کې، لکه د دې ملک خلقو ته دا د نظر نه ډیر کمزور راځي. خور که چاته وای چې رب دې شیز موږ 300 یا 400 روپۍ خرچ راغلی، هغه نه مني. نو موږ داسې شی نه لکه اوس جوړو چې هغه لکه مختصر مختصر کار کوو، کنده خخ کارونه په دې کې شتاو کیږي، خو پاغي کې د غیر ملکی خلق پیسې ورکې دا داخله کې نور کوي.
په دې میله کې په وډم بيسل راغله د اتم جمعه زکون کې سجاد وای
دلته خلک راضي وړي او ډېر خلک دا پرسونه مرسونه ورکه سودا ډېر خوخي او زما دا پیل ازل چې دلته راغله يم.
د فکر ده د میله د کتول لپاره د اسلام آباد اوسیدونکو په شمول بهر ملکیان او د ملک د نور برخونه زکون کې هم راضي او په میله کې د مختلفو خوراکونو او موسیقۍ نه خوندونه اخلي.
د تاریخ پانا
ګندارا د پښتونخوا صوبې زور نومو بلایسار دې دا لکه یو اونډه وته وای یا یو ورکه شان غر وو یا یو غټ فایل وو، دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم. غلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو، په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا چې وینټر کیپیټل چې ہونا په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پوراس په پاوکم درې او د هر زیارت پوراس په پاوکم یو لس بجه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو اوس هم د افغانستان پکتیکا ولایت تزو چرته چې چارواکي وای د هغه شمیر زده کوونکو لپاره تعلیمي سهولتونه برابر کړی دي چې دوی به په دغه ولایت په شکین او بیرمل ولسوالیو نه د زده کړو لپاره د پولې پورې غاړې ته تلل. د دغه زده کوونکو شمیره چې 300 کسانو ته رسیده د دوی د تعلیم لپاره یې تعلیم حاصلولو لپاره سلور سکولونه جوړ کړی دي. نور حال د نجیب الله الوخیل ناورو.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې هغه سلګونو زده کوونکو ته په برمل او شکین ولسوالیو کې د زده کړو زمینه برابره کړه چې تیر 14 کاله د زده کړو لپاره د پولې پورې غاړې ته تلل. د زده کوونکو چې په هغه ځای کې د پاکستاني ښوونیز نصاب زده کړه کوله، په داخل کې دوی لپاره څلور بابا ښوونځي پرانستل شول او عملا یې پکې پر زده کړو پیل وکړ. د پکتیکا والی عبدالکریم متین وویل چې دوی د دې مسالې د دقیقې څېړنې لپاره یادې سیمې ته د پوهنې رئیس په مشرۍ پلاوی واستاوه. هر کله چې دا خبره سمه ثابته شوه نو هیئت فورا په دې سیمه کې هغه پخوانی افغاني ښوونځي بیرته فعال او زده کوونکو ته د زده کړو او د ښوونکو د ګمارنې په ګډون ټول لازم شرایط برابر کړل.
په برمل کې په زموږ زده کوونکي په سلګونو سهار بتلل د پاکستان خاورې ته پاکستاني ملي سرود به وایي، هلته به زده کړې کولې. زموږ د معرف رئیس هلته تشریف وړی وو، هلته وشکین ته هلته په سلګونو دا زده کوونکي بیرته راوګرځېدل، بیرته خپل خاور کې د افغانستان تعلیمي نصاب وای او د افغانستان تاریخ وای، د افغانستان په ملي ژبه باندې زده کړه کوي.
د پکتیکا والی د پوهنې ولوی استونزه دا وبلل چې ځینې ښوونځي تش د کاغذ پر مخ شته خو عملا وجود نه لري. ښوونکي هم د کاغذ پر مخ دي چې معاشونه اخلي خو عملا دوی د تدریس په ساحه کې نشته. د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچی زازی وویل چې د زده کوونکو لپاره څلور بابا ښوونځي چې لیسه، متوسطه او لومړني ښوونځي پکې دي فعال او 800 زده کوونکو پکې زده کړې پیل کړې.
هغه زده کوونکي چې پاکستاني نصاب او پاکستاني مکتب ویلو د هغوی لپاره به ګورن ولسوالۍ کې څلور بابا ښوونځي چې ابتدایي، متوسطه او لیسه دي ورته فعال کړل او اړوند ټول امکانات او ملحقات د خونې روزنې کارتاسیا کتابونه او ښوونکي م په دندو ورته وګمارل.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې د افغانستان اړوند په ځینو ښوونځیو کې پاکستاني نصاب تدریسېږي، خو ځایي مسؤلینو او د پوهنې وزارت چارواکو دا راپورونه ناسم بللي وو.
او اوس هم لنډ خبرونه د بشیر ګواښ نه اورو.
نن د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پاکستان ته سفر کوي او تمه کیږي چې د پاکستانی چارواکو سره به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د یمن پر مسله له پاکستان د سعودي عرب د پوځي مرستو په غوښتنه خبرې وکړي. د کراچۍ پولیس وایي نن سهار یې 15 مشکوک وسلوال وژلي دي. د کراچۍ د جیکسن تاڼې مشر پولیس خالد راون مشال ریډي سره خبرو کې دعوه وکړه چې په کیماړي کې ولید شوي دا کسان وسلوال طالبان دي، خو تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر ایجنسۍ د باړې سپاه قبیلې کډوال وایي حکومت د دوی د سیمې نورو قومونو بې کوره شوي خلک واپس کړي، خو د دوی د واپسۍ لپاره یې لا تر اوسه هیڅ وخت نه دی ټاکلی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د تیر کال په پرتله سږ کال په صوبه کې د ترګرۍ پیښې 80% کمې شوې. نن په جلال آباد کې یو افغان فوجي پر امریکایي ځواکونو ډزې وکړې او دوه یې زخمي کړل. د ننګرهار د پولیسو مشر فضل احمد شیرزاد نن خبر اعلان ته وویل چې دې پیښې کې دوه افغان فوجیان زخمیان او درې کوونکي هم په ځوابي ډزې کې ودل شوي دي. امریکا او سعودي عرب پاکستان او افغانستان کې پر فعال الفرقان فاونډیشن ویلفیر ټرسټ بندیز لګول. امریکا د سعودي په مشرۍ په یمن کې د حوثي شیعه یاغانو خلاف جنګیدونکو اتحادیانو ته د پوځي مرستو رسول تیز کړی دي، او د سپین پولیسو په بیلابیلو چاپو کې د ترهګریزو کړنو او اسلامي وسلوالو ډلو سره د تړاو په توګه لږ تر لږه 9 کسان نیولي دي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد بشیر غواخ او زموږ ټکنیکی همکار جنتن درنه اجازه غواړو. تاسو اوس ډیوا ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړخې د خوده پامان او وختونو په خیر.